دوی بجی شو احمد شیباریم السلام علیکم دری ساعت خبرونه نن او سبا د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د بهیدو اټکل شوی دی د طالبانو تر واک لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په خبر پاڼه کې په هرات بادغیس غور فاریاب جوزجان سرپل بامیان بلخ سمنګان بغلان کندز تخار او بدخشان ولایتونو کې نن جمعه او سبا شنبه د نسبتا سختو ورښتونو تالندې برېښنا او د سیلونو د راوتو اټکل کړی دی په خبر پاڼه کې په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 50 څخه تر 100 ملي متر پورې اټکل شوې ده تیره میاشت د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله په ننګرهار او کنړ ولایتونو کې درې تنه مړه شوي وو او شل نور ټپیان شوي وو دغو سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي وو د خیبر پښتونخوا په درې اسماعیل خان کې د ملیشا ځواک پر پوستي په بلیټ کې لښ تر لشه لس ملیشا ځواکونه وشل شوي او دوه ټپیان دي پاکستاني رسنیو نن د امنیتي سرچینو په قول وویل چې بریټ تیر ماښام پیل شو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ امنیتي چارواکي وایي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې لس دولتي ملیشا ځواکونه وشل شوي او دې ته په کتو چې د ټپیانو حال نازک دی احتمال شته چې د تلفاتو شمیر زیات شي تحریک طالبان پاکستان ډلې د دې بریټ مسؤلیت منلی دی پرون د پاکستان پوځ ادعا کړې وه چې د خیبر پښتونخوا په پاجوړ ولسوالۍ کې د ټي ټي پي د یوه قومندان او څو ځوانمرګو په شمول نه غړي وشل دي اوکراني چارواکو نن وویل چې د اوکراین په دوو سیمو کې د روسیې په بمباریو کې دوه تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي د اوکراین د ختیځ دونیسک په سیمه کې روسي پوځیانو پر یوه پوستخانه برید کړی چې دوه کسان یې وژلي او درېیم یې ټپي کړی دی د دې سیمې والي وادم فلاشکین وویل چې روسانو یو ځل بیا همدن ملکي تاسیسات یوه پوستخانه او اداري ودانۍ زیانمنې کړې دي د خرسون والي الکساندر پروکودین بیا نن په ټلګرام کې لیکلی دي چې د خرسون په جنوبي سیمه کې د خرسون ښار په ګډون په 22 سیمو د روسي ځواکونو د ترني بمباری په ترڅ کې 5 ملکیان ټپیان شوي دي پروکودین زیاته کړه چې روسي پوځانو زیربناوي او د استوګنی سیمې په نقشه کړې دي د افغانستان تر ولسکلونو د لښومر فوټبال ملي ټیم نن د کمبوجیا له سیال ټیم سره مسابقه کوي د لوبه د کمبوجیا په پنوم پن شار کې د کابل په وخت د مازګر څلور نیمه بجې پیل شي د آسیا تر ولسکلونو د لښومر ملي ټیمونو مقدماتي لوبي د پنځشنبه په ورځ د درې څلوېښت لوبډلو ترمنځ د آسیا پلس او بیلابیلو شهرونو کې پیل شوي افغان لوبډله په بی ګروپ کې له کوربه هیواد فلیپین له کوربه هیواد فلیپین بنگلاديش او مکاو سره یوځای شوی ده د هر ګروپ لومړی او دوهم ټیم آسیایي جام ته لار کوي چې په 2015 کال کې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان الف لوبډله په نیمه پای لوبه کې د هند له الف ټیم سره مخامخ کیږي دا مسابقه د کابل په وخت د ماښام شپږ بجې پیل شي د دې لوبو بله نیمه پای لوبه به د سریلانکا الف او پاکستان الف ترمنځ وشي د دغو دواړو لوبو ګټونکي به پایلو به ته ووزی د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو کوربه عمان دی چې فاینل به د اکتوبر په 22 د پلازمین مسقط په جنوب کې د العامرات په لوبغالي کې ترسره شي
آزادی پڅپوکی
درامواج آزادی
احمد شیبریان پرې خبرونه کې مو هر کله کوم ل اړمن افغانانو سره څنګه سمامرسته کړئ شي دا موضوع مو د بحث لپاره ورسته تر دې انتخاب کړه چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همشغی ادارې یا اوچا طالبان تورن کړل چې د بشری مرستو په چارو کې مداخله کوي مخکې تر دې چې د بحث ملمانه تاسو ته معرفي کړم اوسې احمدزی راپور لري مخکې تر دې چې په دغو دوو موضوعاتو باندې د بحث دوام ورکو د اوچا راپور له اوسې احمدزی څخه اورو
د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یوه راپور کې ویلي چې طالبان د دوی د مرستو په چارو کې مداخله کوي اوچا د اکتوبر په 22 په خپل راپور کې څرګنده کړه چې د سپتمبر په میاشت کې د طالبان مداخله د اګست په پرتلې یو 13% کې زیاته شوې او د پروس کال همدې مودې په مقایسه شپږ 8% ډېره شوې ده اوچا ویلي چې په دې ترڅ کې طالبانو خلک نیولي خوشنط ورسره کړی مرستې ګرځولي د بشري مرستو د رسولو مخې ته یې خنډونه جوړ کړي له کارکونکو څخه د پټو معلوماتو غوښتنه کړې د خزو پر کارونه محدودیتونه لګولي او خپل کسانی ګمارلي چې د مرستو چارې مخته یوسي. په ختیځ حوزه کې د خوړو د نړیوال پروګرامي به کارکونکي چې د موضوع د حساسیت تل عملی نه غوښتل نومي افشاشي ازادي راډیو ته وویل
ګوره مثلا د ډبلیو پی د ټچ کوم کارټونه راشي مونږ ته واضحه معلومه ده مثلا زر کارټ راشي نو د سوشل خوښه ده چې د امر بالمعروف هغه ته هغوی د محتسبینا او ته ورکوي او بیا ولسوال او کومندان او نور د امنیت مدیر ته غوته نو ولس ته ټول شپږ سوه کارټه ووځي یو بسته ولسوالۍ چې درې لکه نه پوستري نو دا شپږ سوه کارټه به ورته هېڅ کفایت ونه کړي. نور مشکلات هم شته د نورمو حساب سره.
د طالبان وین زبیلا مجید په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو تزاور نه کړو تر دې مخکې د طالبانو چارواکو د مراسو په چارو کې د خپل حکومت او خلکو د مداخلو راپورونه رد کړي وو. خلک له طالبانو څه تم لري؟
موږ د پټنا هراته د دمایسات د ترازی او د خمرستي کې مون سره او دا پی دی چې د غریب خلکو ته یو خیر ورسیږي د خلکو ته اجازه ورکړي او دوی وګرځي او د غریب خلک پناه کوي او دوی ته څه خیر دوره ورسیږي.
وستون جدیر دی خدا افغانستان د خلکو د تقریبا 70% خلکو تکیا باندې بشری مرستو ده او غوښتنه مې ده چې په بهرنیو بنسټونو مؤسساتو بندیزونه ختم کړي چې خلکو ته مرستې ورسي.
او چا ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري.
د حسین احمدی راپور ما ورده په دې بحث کې مو شینکی کړوخیل په کاناډا کې د افغانستان په خوانی سفیر او د چارو شنن کې ته بلنه ورکړې ده. د پانتون استاد عالم خان احمد زای پرې خبرونه کې را سره دی او صلاح الدین سیدی د سیاسي چارو کتون کې ته هم بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې را سره برخه واخلي. اخلي کړوخیل څه فکر کوي چې دغه تور چې وچای په دوی باندې پوری کوي چې په طالبان باندې چې دوی د برستو په چارو کې مداخله کوي کستاسو نظر واخلم یعنی څه؟
سلامونه درنوي ټول ته. معلوم دا دا قابل نگرانی ده زکر چه بخواه یا ده شروعه هم دا مثلا مطرحه چه گویا طالبان با ده کمکون پویش که لاس وحانه کردی حتی یا فیصدی پسلا یا لاس فیصدی دی بخفل اخلی چه وایی چه زمانگا جنگیالی هم مستحق دی او دوی ارمن خلق دی بلداسی مثلا دوی پا لستونه که بته و هیڅ چاته بد وخت شو چاته بد وره نکړي شي چې دوی هدي ازلی کوشش کړی وو چې هغه کسان چې په پاپا خانه ادارې سره کار کوي او خصوصا په امنیتي سکتور کې حتی هغه کلی یو اتمانم چې شاته پاتې دي نه غواړي چې هغوی ته د مرسته ورسیږي. درېیم دا چې دوی په شدت په معنی معاونت وکړه چې مېرمنې یا ښځینه سازمانونه مثلا یا ښځینه کارمندانې په توزیع د کومکونو کې دوی رول ولوبوي. دا ټول مسایل دي د سره ټولو چې طالبان که وغواړي که ونه غواړي په دې مسله کې لاسوهنه کوي او بې هغه نه چې دوی نشي کولی چې خپله خلکو ته مثلا دغه کومکونه ورسوي او ته مهیا کړي یا کارونه ورته پیدا کړي مګم هغه مرسته چې له بهر نه راځي په هغه کې لاسوهنه کوي چې د دې پایله به منفي وي په ولس باندې او همدارنګه د
مننه د پایلو موضوع ته بیا هم راشو چې د دې تاثیرات به په ټولنه باندې سوي او په اړمنو کسانو به خصوصا څرنګه وي. صلاح الدین سیدی د سیاسي چارو کتونکو هم را سره دی. سیدی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې وچا ولې دغه تور پوری کوي؟ البته په تیرو درو کلونو کې نه تر دې مخته د جمهوریت په وخت کې به هم کله ناکله ورته تورونه پوری کېدل خو نن سبا یو څه جدي دي. حتی ارقام وړاندې کوي چې مخکې ما اشاره ورته وکړله چې دوی ویل چې تقریبا په 3 مواردو کې د دوی کارونه تکنی شوي دي. سیدی صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو درنې مېلمنې او محترم لیدونکو ته وړاندې کوم. واقعیت خبرې دا دی چې دا مسائل نه اول وو او نه آخر دي. دا باید په مبدئي شکل باندې په سیستماتیک ډول باندې حل شوی وای او حل شي چې متاسفانه نه دي شوي. څه معنی؟ کله چې موږ ټول په یو آواز غږ کوو چې نړیواله ټولنه مکلفه ده هم اخلاقی هم قانونی او هم د یو سلسله اصولو پر بنیاد باندې چې پرته د دې چې په سیاسي لحاظ باندې افغانستان کې څوک په قدرت کې دی د افغانستان خلکو ته باید دارو دلمر او مرستې ورسول شي او دا وجیبه باید ادا کړی شي. دا هغه مبدئي شی دی چې پې باندې عمدترین اشخاص و افراد او سازمانونه په دې باندې باید توافق ولري چې توافق ولري. دومه خبر، آیا د دې مرستې رسول چې همیشه به د جنجال سره مواجه وي او مواجه دي، باید د طالب چارواکو لخوا وشي او که د نړیوال سازمان لخوا وشي؟ په دې کې اتفاق دی چې هغه حاکمیت چې تر اوسه پورې د مواجهو یا غیر مواجهو دلایلو پر بنیاد باندې په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو ولې په داسې مسایلو کې مداخله وکړي؟ سوال مطرح کیږي چې دا مسأله باید نړیوالې ټولنې په تمام شفافیت سره د طالب د دفاکتو حاکمیت سره حل کړی وای او حال شي. آیا تاسو مونږه پرېږدئ چې دا مرستې ملت ته ورسوو او که تاسو پکې مداخله کوئ؟ که په پرانسیپي لحاظ باندې دا ومنل شوه چې باید ومنل شي چې دا د نړیوالو سازمانونو کار دی چې دا مرستې ورسوي، د دفاکتو حاکمیت چې ځان د اسلام او د وطن خادم غړي مشروع دی که مشروع نه دی، د دې په مقابل
کې سیدی صاحب دا خبره چې دا مرسته به څوک رسوي؟ پخوا هم یعنی تقریبا له شاوخوا څلور بشکلونو را پدې خوا په افغانستان کې هر وخت د چارواکو دغه انتقاد و چې دغه کوم مرسته چې نړیوال رسوي دغه لګښتونه زیاتیږي، مصارف زیاتیږي، نو بناء ډېرې پیسې په هغه باندې مصرفیږي چې دوی خپلو کارکوونکو ته ورکوي. که دغه اړخ ته توجه وکړو، په کار نه ده چې افغانان دا مرسته ورسوي؟
دا سوال متاسفانه مونږ افغانان یو سلسله تاریخي مسائل څوارلس سوه کاله یو سلسله تاریخي مسائل د ملل متحد د چوکاټ د کار کولو په ارتباط یو سلسله نور شیان مونږ غواړو چې په همدغه لحظه کې همدا اوس حل کړو. دا چې د ملل متحد سازمان څومره کاري دی که کاري نه دی، د ملل متحد سازمان د مرستو څو فیصده په خپلو کارمندانو ډالري معاش ورکوي، دا ته نه د افغانستان مسله نه ده. خبره داسې ده مبدئی چې ته څوک چې زه چې مصرف رسوم ته زما په کار کې مداخله کوي، تا خو زه په رسمیت نه پېژنم. نو په دې خاطر باندې د طالبانو دا اعتراض چې مونږ باید ورته لایحه جوړه کړو، مونږ باید په جریان کې اوسو، مونږ باید خبر اوسو، تاسو مصرف زما مصرف زیات دی که زیات نه دی پتا یې څه؟ زه سل روپۍ مې راوړي دي، د دې سل روپیو نه شپېته په جب کې ږدم څلوېښتې مصرفوم. ته بیا رادیو تلویزیون دنیا ته وایي چې او دنیا او خلکو، دغه خلک چې وایي چې افغانستان د مصرف رسوي، دغه تنها شل فیصد یې مصرف کړي، نورې په جبو کې کېښودې، بس همدومره استاقات.
مننه سیدی صاحب.
اما د ده نه پورته کار کول او موانع ایجادول دا مشروع نه دی، دا درست نه دی، دا بې ځایه خبره.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
له عالم خان احمدزی سره هم رابطه ټینګه شوې ده. له دوی به واورو احمدزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه مرستې چې وچا انتقاد کړی دی چې طالبان د بشري مرستو په چارو کې مداخله کوي، که ستاسو نظر لومړی په دې برخه کې واخلم چې وچا ولې دغه خبره کوي؟ یعنی آیا دلایل زیات شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مخبل سلامونه تاسو ته، تاسو ایدونکو او ریدونکو ته، هم در از ملمنو ته وړاندې کومه. مشکل دا ده چې دا تقریبا ډیر وخت کې زم دا خبرې غوړو چې د مرستو په ویش کې مشکلات سنځي دي په خاني رژیمو کې مو اوس هم دا راپورونه راغله. نو دا متاسفانه مشکل دا ده چې یو کوارډینیشن یا مهنګي نشته دو پتو د وچا په منځ کې. همدار از خپل د طالبانو کې کېدای شي بعضی خلک وي چې هغه کوشش کوي چې خپل ګټه باندې دا شاید تمام کړي، او یعنی خپل خپلوانو یا دوستانو ته دغه ورکړي چې افغانستان کې متاسفانه دی دا دا کلتور ده، او دغه کلتور ښه کلتور نه ده، باید دې نه مونږ لاس ځان لرې وساتو. او بل دا د شکل هم سروې کېږي، په سروې په وخت کې هم د اوچا او د اسلامي امارت منځ کې اما هنګي ډیره ضعیفه کمزوره ښکاري.
احمد صاحب او بخشي احمد صاحب احمد سم
دا مشکل ستا
او بخشه تاسو په امهنګي ټینګار وکړ نو دا امهنګي ولې باید نه وي ځکه چې وچا هم په افغانستان کې په داخل کې ده او ملګری ملتون ما عمل ته دی او مرسته رسوي نو دا امهنګي خو فکر نه کوي چې حتی د وی غونډه کار دی چې باید حل شي
مشکل د پلانینګ په انټیګریشن کې ده یعنی پلانونه سره یو ځای شوی نه دی مثلا د افغانستان اسلامي امارات بیړنۍ مرستو پلانونه بیل دي د بیړنۍ مرستې مستقل ادارې پلانونه بیل دي د سری میاشتې بیل دي د اوچا بیل دي نو په هغه پلانینګ یعنی موږ سه پلانینګ انټیګریشن ورته وایي هغه نسته دوی پلانونه هغه بیل جوړوي هغه بیل جوړوي او بیل جوړوي او په نتیجه کې هماهنګي له بین نه ځي او داسې مشکلات ستونزې راځي
مننه اغلی کړو خیل تاسو څه فکر کوئ په خو چې کله تاسو په پارلمان کې وي په یوه وخت کې هم افغانستان سره بشری مرستې کېدې کله ناکله به شکایتونه و چې دا مرستې سمې نه رسی خو په دومره موارد نه و لکه اوس چې دي په هغه وخت کې هم مشکل د هماهنګي و آیا دا همغږي په اسانۍ سره نشي حل کېدی
زه فکر کوم ستونزې د پخوا او اوس ډېر فرق لري پخوا مثلا حکومت بین المللي ټولنې سره په پوره همغږي کې و کومکونه یې غوښتل همکاریان یې کولې اسناد یا ارقام یې ور په لاس ورکول یعنې تبادله د معلوماتو مه او غوښتنه هم کېدله او حکومت حداعظمي کوشش کوو چې مثلا د مرستندوی ادارو رضایت وساتي اما بېدو د شاید په هر اداره کې داسې کسان وو چې کېدی شو هغه خپل هغه شخصي موقف یا مقام یا صلاحیت چې درلوده یا ناوړه ګټې اخیستي ځینې ډېر مشخص موارد کې اما په مجموع کې سیستم په دې باندې نه و چې مثلا په مرستندوی ادارې فشار راوړي چې لس فیصد خو باتمان د ما په اختیار کې راکړي زه توضیح کوم دې لسنو کې به دې خلکو ته ورکوي دې لسنو کې به دې خلکو ته نه ورکوي یعنی حکومت چا سره شخصي دښمني د ولس سره نه درلودله او نه خاص خلک له کومکونه یا له برست نه محروم اول دا یو لوی توپیر ته موږ نه شو کولای چې پخوا او اوس یعنی هلته کېدای شي کوم والی مثلا کوم یو خاص نفر درلوده یا په تقرر د اشخاص کې چې مثلا د تا کار ورکې چې په توزیع کې همکاري وکړي یا مثلا په دغه کلی کې مثلا سود زیاتره دي که تاسو هم دې ته مرسته وکړئ اما په دې شکل چې اوس کېږي په دې شکل باندې کله هم دا
مننه سیدی صاحب څه فکر کوي چې دا درې اتیا پروژې چې ځنډیدلې دي د همدې مداخلې په عمل لکه څنګه چې وچا وایي کسان دوی دا خبره کړې ده چې دا په موقتی ډول ځنډیدلې دي د حل لار څه ده ځکه چې دا خو عام ولس متاثر کیږي
د حل لار کار اهل کار ته سپارل دي د حل لار په دې ده چې دا څه چې وایو د دې ترجمه وکړو د حل لار دا ده چې کارونه باید د طالبانو د حاکمیت سره همغږي شي همغږي یعنی څه نیمغه ته ورکړ شي نیمزه واخلم همغږي په دې معنا چې ما زما مال چې زه نړیواله ټولنه تسلیموم ویشمه خلکو ته د تا په اشاره وویشم دا همغږي تعریف وشي دا درسته ده یوازې نه وظیفه چې د طالبانو د حاکمیت په دغه مرحله او په دغه حالت کې دی یو ده زنړیواله ټولنه راځم خلکو ته دوا او دارو وړم ته مې امنیت ساتي کنه ساتي وسلام یا یې ساتي یا یې نه ساتي درېمه خبره نشته دې درېمه خبره کې ما سره همغږي کا ما سره تنظیم کا زما سره میاشت څه چیکاره زه تا نه منم تم پرسمیت نه پېژندلې مله متحد پرسمیت نه پېژندلې ته ولې زما په دې تقسیم کې غیر عادلانه کوم ډیر نړۍ ته مطبوعات لري میډیا لري می جهان لري او خلکو دا خلک چې راځي چې وایي چې زه $1,000 راوړم اتیا زره خپل او خړ وسلام نور دې څه د لاس نه کیږي او نه باید معنی ایجاد کړي دا هغه شی دی چې تر اوسه پورې لا تعریف شوی نه دی او دا ساده تعریفول غواړي چې زما د حکومت سره نه هم څه څوګي زه د خطاب رسمیت نه پیژنم نړۍ دې پرسمیت نه پیژني زه ما سره په تقسیم کې چې سره مې اشي څونه ورکې تی ورکوا ته خپل کار کو زه خو د تاسو سره کوم هم غږین لرم بل ته زما امنیت ساتي کنه نه ساتم خلاص ختم ساتم دا چې دې څو چاته ورکوم دې کې د تا کار نشته
خو سیدی صاحب سیدی صاحب وبخښي همدغه مرستې چې راځي، همدغه مرستې د هغو بانکونو له لارې راځي چې هغه له طالبانو سره دي، همدغه مرستې په هغو ځای کې تقسیمیږي چې د هغوی سیمو چارواکي همدغه طالبان دي. نو فکر نه کوي چې په ورته وخت کې چې نړیوال دغه مرستې کوي، دوی باید له طالبانو سره هم همغږي رامنځته کړي؟
د تفاهم لاره، د رابطې لاره، د هغه نه سو استفاده د خپل رسمیت پیژندلو دپاره دا خطا کار دی. د طالب سره کوردینه کول او د طالب سره د تعامل مفهوم یو مفهوم دی په دې مرحله کې. که چېرته غواړئ چې د طالب حاکمیت په رسمیت وپیژندل شي، وی پیژنئ، دې کې دا بل بحث دی. تر اوسه پورې لا نه دی شوی دا چې طالب په حق په رسمیت پیژندل شوی که په ناحق، لا تر اوسه نه دی، دا جدا بحث دی. اما نه دی پیژندل شوی، چې نه دی پیژندل شوی دا ولې طالب پکې مداخله وکړي؟ ته دې لاړ شه اول د په رسمیت پیژندل رسمي کړه، بیا راځه زما سره په تقسیم باندې وغږېږه. غیر د هغې نه ته د سیمې د پکتو توپک په لاس کس یې، ما ته مې امنیت ساتي چې زه دا خلکو ته مرستې ورسوم، دای چې زه څنګه رسوم دا زه پوهېږم، دا زما کار دی.
بله، معنا ده، معنا ده. سیدی صاحب، احمد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې حل لاره څه ده؟
زه فکر کوم چې حل لاره دا ده چې خپل ملل متحد او دا د اسلامي امارت چارواکي سره کینی او د دوی خپل منځي چې کوم مشکلات ستونزې دي دا خپل منځ حل کړي، خلکو ته د نقص ضرر نه رسوي. خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي، غربت به حده کچه پورې رسېدلی ده، خلک ډېر حالت بد ده. نو په داسې حالت کې باید دوی زړه سواندي څخه کار واخلي او دغه خپلو په منځ کې چې کوم اختلافات دي او مشکلات دي دا په خپله زر تر زره حل کړي او په منځ کې خامه هنګي راولي او په یو د پلانونو یو بل سره شریکي او په ګډه دا کار سره وکړي په ښه نیت سره او په صحیح توګه دا مرستې راورسوي. نو مهمه دلسوزي ده، باید دا دلسوزي د دواړو په منځ کې باید راشي او په دې خلکو ملت باندې رحم وکړي.
مننه احمد زید صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام له آزادۍ راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي ټول افغانستان کې، او د خبرونه تاسو په فیسبوک هم کتلی او اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره شینکی کړو خیل عالم خان احمدزی او صلاح الدین سیدی ته بلنه ورکړې ده. د بحث موضوع مو دا ده چې لاړمنو افغانانو سره څرنګه په افغانستان کې سمې مرستې کېدای شي. د یو شمېر بېوزلو کسانو چې آزادۍ راډیو ته پیغامونه ثبت کړي دي، دا پیغامونه سره اورو.
دا کوم مرستې چې افغانستان ته راځي، دا غریب غربت نه ورکول کېږي، دوی په زیاتې ورته کارونه د کار زمينه برابر شي او په خپل ساحو کې ورته کاری فرصتونه برابر شي، کارخانه دي ورته جوړ شي، ترڅو د غریب خلک کار وکړي او د خپل لاسو تناکو فایسته مندې یو 500 روپۍ کوټه وي او د مفت پیسې ډېر خینه تمامېږي.
غلام احمد احمد هلمند څخه په هلمند ولایت کې د کلای پوسټ او د لوی کاري اسپسیمه کې چوروره د دبليو پی د خواکه مسروې کې په شفاف ډول مطلق نه د ورور ګردن دیوالی ده یا واسطه بازی ده، خوار او غریب سړی ته ولاکه شی لاره سیش.
زه د مرجی ولسوالۍ سره خبرې کوم، تن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین یا راسي وای خوار او غریب را وشه، یا ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کی باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای، هغه مخته ور تراول نور خوار او غریب خبر لانه یدي، کارټونه اخیستي نو مانی لیکلي کارټونه ټولو ته رسیدلي، خوار او غریب نه په خبر دی نه رسیدلي دي، هغه چې ولسوالۍ ته ورسي عملته څوک نور پریږدي هغه سره نسی پیدا کولای.
زه د کندهار ولایت ته معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي، یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا یې د وایستې والا وړي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې مو اورېدې. په دغه پیغامونو کې یو پیغام زما په باور ډېر مهم و چې دا وړاندیز یې درلود چې باید افغانانو ته د کار زمینه برابره شي. آغلې کړوخیل، په دې برخه کې که تاسو یو څه توضیحات ورکړئ.
کاملا دا ډیره مهمه خبره ده چې تر څو پورې به موږ د خیرات په بوجې باندې ژوند کوو دا یوه لویه ستونزه ده چې افغانان ته ډیر اسان نه تمامیږي. څنګه چې دوستانو هم شکایت وکړه کله کله متاسفانه هغه د کلي نمایندګان هم خیانت کوي، هغه خپل خپلوانو ته د کومکونه رسوي، طالبانو لاسوهنه برسېره او همدارنګه چون ښځو نمایندګي نشته، نه په هسې نماینده چې دا لس جوړ کړي او نه په هسې توضیح کننده د دې کومکونو بې هم نیمګړتیاوي. اما له ټول نه مهم همدا ده چې واقعا په افغانستان کې انکشافي کارونه باید شروع سي تر څو پورې خلکو ته کار پیدا سي. مشکل دا هم دا ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی دی. دوی سختریزه پالیسي معنی دی کېږي چې دنیا د دې اجازه ولري د خپلو د ولس له طرفه باندې فشار ته چې په افغانستان کې داسې د سرمایه ګذاري مه کوي یا کومکونه مه کوي، سر د بشري مرستو ورته اجازه شوې ده. نو او که چیرې دنیا په همدغه هغه باندې ورسیږي او افغان ولس هم دې ته قوي یا دادخواهي وکړي چې مثلا دغه کومکونه څنګه د غیر دولتي مؤسساتو طریقه ځینې انکشافي برنامه په لاره واچول سي چې خلکو لپاره یو د کار زمینه برابر سي او هغه یو عادي معاش هم څه وخت شه یو کال پورې وکړی سي په دې باندې ګزاره وکړي ولا چې د څو میاشي. اما هر میاشت لپاره کومک هم نه رسیږي همدې خاطر ده چې په افغانستان کې خوارځواکي ډېره زیاته شوې. د هغه کسان تقریبا د 30 میلیونه نه پورته کسان که کومک یا مرسته ورته ونه رسیږي اوی با یو لقاحتی سر و مخامر شی. نو دا واقعا یو پا زای غوخته نده، امیدوارم چه بین ملی طوله همدارنگا افغان دیل پارا کار وکی.
آقای کروخیل، روان اونی تاسو پا کانادا که د افغانستان د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ سره وکتل، دغه موضوع هلته یاد نه شو چې د بشری مرستې څنګه افغانانو ته ورسی؟
زه د پیګم هغه کوروب کې چې مثلا زوم زما امام دا یو خبره و چې کله هم د افغانستان لپاره مرستې سیاسي نشي ځکه چې افغانستان خلک په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري. دا خبره په دې شکل باندې یادونه وشول ځکه چې کېدای شي یو چې د کسانو غوښتنه دا وکړه چې مرستې باید ودرول شي. ما وویل چې نه تنها باید درېږي نه، بلکې باید ته دوام ورکړی سي ځکه چې افغان ولس باید د طالبانو د حاکمیت قیمت ورنه کړي.
او وبخښئ، نو ښاغلی بنټ څه وویل تاسو ته؟
ښاغلی بنټ خو صرف غوښته چې د افغانانو نظریات واوري او همدارنګه په آخر کې دوی هم چون کانادا دولت دوی نه دعوت کړی چې تاسې باید راشئ هم افغانان سره وګوري او موږ سره خپله نظریات یا مشورې شریکه کړئ، نو بیا به هغه به هغوی سره دا خبرې کوي. اما هغوی صرف غوږ نیولو چې افغانانو نظریه په مختلفو برخو کې څه دی.
مننه سیدی صاحب، دغه موضوع د افغانانو په غونډو کې بیا بیا یادی شي. یو شمیر کسان د دې له خاطر چې له طالبانو سره مخالف دي او غواړي چې د دوی رژیم کمزور شي، نړیوالو ته دا وړاندیز کوي چې په افغانستان کې باید له اړمنو کسانو سره مرستې ونشي ځکه چې د دغو پیسو خصوصا د ځینو مؤسسو پیسې چې بانک ته انتقالیږي په بانک یو موده پاتې شي او له هغې طالبان د دوی په وینا استفاده کوي او ګټه یې دوی ته رسي. څه فکر کوي چې څه باید وشي؟
دا دومره ساده لوحانه استدلال دی لکه چې وویل شي د شپخانه کې نفر مړ شو شپخانه لغوه کړي، تیاره سقوط وکړه تیاره لغوه کړي. دا همغه اولې ورځې نه چې د طالبانو حاکمیت راغی او په همدې خبره ما ورباندې تاکید کوو او منطق مې را کوو او بیا یې وایم چې مرستې د افغانستان خلکو ته نه باید سیاسي شي، دا غیر انساني دی. دا چې پروژې جوړ شي چې د مفت خورې نه ووزي، دا یو مهاله پلان نه دی، یو لنډ مهاله. بیا هم هغوی چې په امور باندې مسلط دي داسې ښکاري چې بې کفایته دي او د حل د مسایلو توانایي نه لري. په کلکه بیا تاکید کوم چې مرستې په هیڅ بهانه د افغانستان خلکو ته توقف ورکول درست نه دي. د مرستې د طالبانو په شمول د طالبانو افرادو ته رسول د یو افغان په توګه دا مرستې چې کیږي، دا اعتراضونه چې مخکې وشو، دا ټول په دې برحق دي چې سطح او کچه د مرستو رسولو ضعیفه ده او د افغانستان ډیر خلک دا مرستو ته ضرورت لري. زه په دې باندې باور من نه یم چې دا مرستې چې چاته رسیږي دا به مستحق نه وي. د افغانستان د نیمایي نه زیات خلک مرستو ته اړتیا لري او دا مرستې باید ورسیږي. اما د طالبانو د حاکمیت مداخله چې ما سره همغږي کا زه به درته تنظیموم په ګډه به تصویشو، دا خطا بحث دی، ناروا بحث دی او دا موانع ایجادوي. اما په هیڅ صورت باید مرستې ونه درېږي.
مننه. احمد زید صاحب لکه څنګه چې سیدی صاحب ویل چې د امرست باید له افغانانو سره وشي، او مخکې اغلی کړو خیل ویل چې ریچارډ بینټ سره هم دا موضوع مطرح کړی دی چې له افغانانو سره باید مرستې دوام وکړي، ستاسو څه نظر دی؟ هغه ځینې کسان چې په طالبانو باندې د فشار لپاره دا خبره کوي چې دا یوه وسیله ده، په دوی باندې باید فشار راشي.
دا بین المللي اصول هم دا دي چې کله هم د بشریت موضوع را په مخ ته سي، نو بیا هغه وخت کې سیاست او بشری مرستې باید سره جدا وي، هیڅ وخت سره ګډې نه شي. که طالبان او حکومت دلته دا هر څه چې کوي دي کوم د افغانستان خلکو کومه غنه ده او ګناه نه ده، او که او چا څه کوم کارونه کوي یا ملل متحد بازي مصارف زیاتی طالبان پی ډیر اعتراضونه لري هغه کوي، هغه کوم د طالبان و د افغانستان د خلکو کوم مشکل نسته، کوم قصور نسته، او افغانان متاسفانه همیشه کړیږي او کړیدلی دي او سم کړیږي. نو په کار دا ده چې په دې کې حکومت د طالبانو اسلامي حکومت پوره غور وکړي او دوی سره داسې امانګي وکړي چې دې مرستو ته لازمینه مساعده شي. هغه خپل ملل متحد هم خپل چوکاټ لري او هغه چوکاټ نشي وتلی، او دوی وایي چې موږ حاکمی او حاکمیت لرو، نو موږ له هزار شي دي موږ سره پوره پوره کوارډینیشن شي. دا یو پروسه ده، دا پروسه وخت اخلي، ورو ورو دي اقدام پیو کی، خو داسې اقدامات نه کوي چې مرستې بندې شي. لکه درې اتیا پروژې چې تاسو یادوري وګړي چې بندې دي، دا ډېر ډېر لوی تاوان د افغانستان خلکو ته. او په دې زمن کې دا بل ملي کومکونه چې کوم راځي د دادی ورو ورو یو د پلان په اساس باندې، د ګډه ماهنګي په اساس باندې له بشري مرستو څخه واړول شي انکشافي مرستو ته، چې تر څو خلکو ته قرضې ورکړي شي. لکه بل ورځ د یوناما مشرې ویلې اعلان وکړ چې خلکو ته قرضې ورکو، وړو وړو پورونه ورکو، چې تر څو خلک بزنسونه او تجارتونه جوړ کړي. دا ډېر ښایسته قدم ده. همداسې ورو ورو باید دا خپلې مرستې واړوي انکشافي ته، نو ورو ورو به دا غربت کچه راکته شي او خلکو سره به.
مننه احمد صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
دا دوه خبرې چې واړه پورونه افغانانو ته ورکړي، او یو بل وړاندیز دا هم د ځینې کسانو کوي چې حرفوي زده کړې باید افغانان ترلاسه کړي چې په خپله په پښو ودرېږي او خپل کارونه مخته یوسي. احمدزی صاحب وویل چې د یوناما خبرې ته اشاره وکړه چې له افغانانو ته باید واړه پورونه ورکړي، او یو وړاندیز دا هم د ځینې کسانو کوي چې حرفوي زده کړې باید افغانانو ته شروع شي او زیات شي. اغلی کړوخیل، په دې دوه برخو کې که ستاسو نظر واخلم، آیا ممکنه ده نن سبا دا دواړه کارونه؟
دا مهمه دا ده چې خپله خصوصا ښځینه او مستحقینو سره دوی سره واقعا باید کار وشي چې دوی په کومه لار کې کولی شي چې مثلا خود کفایي ته ورسیږي. که دوی ځینې ټریننګونو ته ضرورت لري، که دوی خپل تولیداتو ستاندرد کولو ته ضرورت لري، که دوی مثلا قرضه اخیستلو ته ضرورت لري، نو دا مربوط ده چې افغانان اړتیا په کوم بخش کې ده. نو د خلکو نه پوښتنه او بیا دوی سره کومک کول واقعا اړین دی. مالدار پیسې خو همیشه یو مهم او کلیدي رول لري. قوانین ورته اسانه شي، امکانات ورته برابر شي، مداخله پکې کمه شي، او معلومات د هر کار د پرمختګ لپاره دوی ځینې ټریننګو ته حتما ضرورت لري، که هغه په بخش تجارت او سرمایه ګذاري کې وي، تر څو پر دوی وکړه شي خپل لاره پیدا کړي او په ځان بسیا شي.
مننه. سیدی صاحب، که ستاسو نظر واخلم، د همدغو حرفوي زده کړو په برخه کې څه ناڅه هڅې شوي دي په تیرو څو ویشتو کلونو کې؟ مثلا یو شمېر افغانان له دې سره اشنا شوي دي چې څرنګه د اصل مچۍ وساتي، یو شمېر افغانان له دې سره اشنا شوي دي چې څرنګه د کبانو فارمونه جوړ کړي، یو شمېر افغانان له دې سره اشنا شوي دي چې څرنګه په کور دننه چرګان وساتي. لیکن ځینې حرفوي زده کړې هم لکه خیاطي، لکه نجاري او داسې نوري هم شته. ستاسو وړاندیز به څه وي؟
دا پروژې د یو پکیج په شکل باندې د مختلفو ورته هیوادونو د تجربو سره سم، لکه د هند او یا د نورو هیوادو، او د سیاسي فضا د آماده کېدو سره سم، د دفکتو د حاکمیت او د موانع د نه ایجادولو سره سم دا هغه شیان دي چې باید په ساحه کې پی باندې کیناستل شي، بحث پی باندې وشي، او هغه څه چې دوستانو سپاره کوک د دفتن د قوت لایموت پروژې چې د دفتن څنګه یو نفر د حالت مخمسی نه وزي او څنګه دا حالت د خپل په خود درېدل لپاره د هغه پروژې دي چې ډېر حساس برخوردونو ته اړتیا لري. دا په دولتي شکل باندې سازماندهي ورکول هغه سوسیالیستي اقتصاد او هغه چې ملک د لا مالک شي او یو سلسله بانکونو ته دا امتیازات نه ورکول چې په سکتور خصوصي کې څنګه داشي، دا هغه شیان دي چې مختلف هر اړخیز او داسې حساس و برخوردونو ته اړتیا لري. که موږ یو جانب د قضیه وویلې او بل به ونه ویلې دا موږ نه شړېږي. په دې خاطر باندې دلته په دې لنډ بحث کې د دې ویل مشکل په مجموع کې اقتصادي سیاست چې آزاد بازار د قانون د نظارت لاندې د یو شتمه پیړۍ د قوانینو تر لاندې مختلط اقتصاد او هغه مرکزی اقتصاد چې په اول مرحله کې پریواتیزیشن شي او خلکو ته، دا تمام هغه مسائل دي چې یو د بل سره رابطه لري. اما چې لنډ کم په دغه مرحله کې د نړیوال ټولنې مرستو په مقابل کې د طالبانو موانع ایجادول، مداخله کول او ځان یو رسمي مشروع حاکمیت فکر کول او در غیر د هغه نه مشکلات ایجادول، یا په یو کلمه باندې چې موږ کې دا شی نشته او زه نطاقي ماته چې ما ویلې خلک سترګې لري، غوږ لري، قضاوت لري، هر هغه څوک چې دروغ وایي هغه خپل ځان ته ویني. په دې خاطر باندې عیني قضاوتونه خپل ځان او هویت پیژندل چې په رسمیت پیژندل شویم کنه، او زمينه سازي کول د دې چې د ملت مرست ترلاسه کی. په دې مرستو کې که د امر بالمعروف معمول هم راغی څه مشکل نه لري، اما داسې میکانیزم ورته جوړ شي چې د امر بالمعروف حصه جدا نشي، د هغه کورنۍ د هغه کلی حصه جدا شي چې په هغه کې امر بالمعروف هم اوسیږي.
مانه نه
خاطر باندې داسې یو سلسله میکانیزمونه فعالول پکار دي چې طالبان پکې د مداخلې داسې ترسیم و نشي کړی چې هغه خپل مهمونه تور.
مانه نه مننه احمد صاحب، مخکې تاسو د یوناما مسلې ته اشاره وکړه او تاسو دا خبره تایید کړه چې واړه پورونه افغانانو ته ورکړل شي، لیکن د حرفوي زده کړو په برخه کې او یا د کار د ایجاد په برخه کې، مثلا یو اس ایټ په تیرو درو کلونو کې چې طالبان هم په افغانستان کې واکمنان شوي دي، تیرو څه باندې درو کلونو کې یو لړ پروژې داسې جوړې کړې دي، البته یو لړ داسې پروژې جوړې کړې دي، مثلا استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. په دې برخه کې د آسیا پر مختیایی بانک هم مرسته کړې ده، د سویډن ماسیا هم مرسته کړې ده، مثلا د خور سیستم یې ورته سم کړی ده، ځکه چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې په هرو څلورو افغانانو کې درې تنه په زراعت باندې خپل ژوند چلوي. ستاسو پیشنهاد به څه وي؟
زما پیشنهاد خو دا ده چې اول که تاسو وګورئ د افغانستان کې د مسلکي زده کړو یو اداره د انسټیټیوټ ته چې تقریبا پرون ما په راپور لیده چې یو سل یو درس شاخې لري په ټولو هغه کې یو مسلکي زده کړو خدمات وړاندې کوي. دا باید اوس ټول د حکومت چوکاټ کې ده، باید حکومت اوس سکتور ته زمینه مساعده کړي، هغه ته جوازونه ورکړي، شرکتونه راولي چې هغه وکړي شي د تخنیکي زده کړې نور خلکو ته وړاندې شي. دا مساحه باید حکومت له انحصار راوستل شي، بلکې نور کمپنیو ته هم جوازونه ورکړی شي چې تر څو نور خلک هم راشي او دا مسلکي زده کړو درس تدریس ورکړي. دومره خبره د پورونو ده، د وړو پورونو ده، دا د یوناما ډیر ښه اقدام ده او دا د افغانستان د غربت د کمولو لپاره یو ښه پروسه ده، یو ښه لار ده، او دې ته باید وسعت ورکړی شي، دې کې باید کار وکړي شي، دې کې بانکونه موږ تاسې ډېر لرو، هغه بانکونه د خلکو څخه پیسې لري، ډیپوزیټونه لري، خلکو پیسې جمع کړي دي، هغه پیسې هم دې لپاره دي چې خلکو ته پور پې ورکړی شي، قرضې ورکړی شي. دا پروسه باید فراخ شي او دې لپاره باید د اقتصاد وزارت او د تجارت وزارت، د افغانستان بانک، مالیه وزارت یو ګډه یو یوناما سره په ګډه یو کمیشن جوړ کړي، یو دغه کمیشن او کمیټه دې په دې باندې کار وکړي او د دې لپاره یو ښه ستراتیژي وجود ته راولي چې وکولی شي دغه له پورو ساحه فراخ شي او خلکو ته پورونه ورکړ شي تر څو دوی وکول شي واړه واړه کوچني تجارتونه یا بزنسونه تشبثات وجود ته راشي او غربت کچه راکته شي.
مننه احمد صاحب. اغلی کروخی
یو ملاحظه
مهرباني
د دې حالت د داسې باید سو استفاده ونشي چې هغه خلک چې اعتراض لري چې حاکمیت مشروع نه دی په دې چل باندې د حاکمیت مشروعیت تکرار شي. د حاکمیت د مشروعیت مسله باید په دغه چوکاټ کې مطرح نشي. تشکر.
مننه اغلی کړوخیل. یو بل موضوع چې په افغانستان کې له فقر سره د راپورونو په استناد ډیره مرسته کوي هغه دا ده چې کوم افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې په اروپا کې په امریکا کې او په نورو پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي هغوی افغانستان ته هر کال 2 میلیارد ډالر د ځینو راپورونو له مخې افغانستان ته استوي چې ډیر دقیق ارقام لا هم روښانه نه دي خو د 2 او 3 میلیارد ډالرو ترمنځ حد اقل ویل کیږي. دغه مرستې هم منظمې نه دي. زما مطلب دا دی چې ځینې کسان چې مرستې استوي هلته ځینې کسان یې مصرفوي. که له تاسو زه پوښتنه وکړم ستاسو وړاندیز به څه وي؟ څرنګه کېدای شي چې دغه مرستې حتی که په شخصي ډول هم وي منظمې شي چې یو څه مؤثره تمام شي؟
خب دغه خو هغه شخصي مرستې دي چې خلک خپل کورنۍ یا هغه کسان چې دوی سره په ارتباط کې دي مرستې استوي او دا همیشه د یو ځانګړی نوم هم په مالي اصلاحاتو کې چې اوس مادیات وتلی دی نو دا په د جمهوریت وخت کې مراتلل او اوس مراتلل چې هغوی خپله کورنۍ ته او دا ډېر یو ډېر کلیدي رول لري ځکه چې د افغانستان په هغه عوایدو کې هغه راځي باندې حساب کېږي ځکه زیاتې کورنۍ خو نن سبا په همدغو مرستو لارونه چلیږي نو معلومدار دا ثابته نه دی د جګې وټیټې کېږي او دا ځینې کورنۍ په همدغو پیسو باندې که دوی ته نور کومکونه نه رسېږي همدغه د خپلوانو کومکونو له لارې نه دوی ته شخصي مرسته کېږي او دا زه فکر کوم چې که دغه که نن درویس میلیونه پورته کسان په بهرني کومکونو ته اړتیا لري باقي هغه کسان چې دي په افغانستان کې تقریبا 5 میلیونه کسان هغه دی چې د سپارتن ژوند دی په خپله عاید باندې چلیږي باقي دغه
څومره
مرسته باندې
پامدی برخه کې زما اصلن سوال دسیو ک یو هغه تراشم مثلا په نړۍ کې یو لږ وادونو چې له بهر ډیر زیات مرستې ورسی هغه هند دی چې په تیر وکال کې شاوخوا 130 میلیارد ډالر هند ته له بهر ورغلی دي او دا مرستې په مختلفو برخو کې لګیدلې دي چې د ځینو اقتصادي کارپوهانو په وینا دغه مرستې د دې سبب شوي دي چې دا د نن سبا هند د نړۍ 5م اقتصادي قدرت باندې بدل شوی دی. البته نور عوامل به طبیعي خبره ده چې دا لري، لیکن زه فرضاً یو کورنۍ پیژنم په امریکا کې ژوند کوي، دوی په افغانستان کې دغه د طالبانو په وخت کې د جمهوریت په وخت کې هم دې ته ورته هڅه کړې وه، د کمپیوټر یو مرکز جوړ کړی و، هلته 15 شپږو کسانو ته کار پیدا کړی و، په ځای د دې چې هغه هر میاشت دوی ته پیسې ورشي د دغه کمپیوټر د کار له درکه چې دغه کار بیرته په امریکا لپاره د یوې ماسې لپاره کېده، په ځای د دې چې له یوې کورنۍ سره مرسته وکړي له اوو کورنیو سره مرستې کولې. یعنی دغه رقم ستاسو نظر
ګوره په دې پاره کې ګوره که تاسو د هند مثال ورته ځکه په هند کې مثلا یو سیاسي ثبات شته دی، امنیت خوندي دی، خلک سرمایه گذاری کوي او د هغوی په اصطلاح مالي توانمندي ډېره زیاته ده نو هغوی بېرته په خپل ملک کې سرمایه گذاري کوي، دغه خپله سرمایه گذاري په ایجاد په اصطلاح شغل کېږي او د اقتصاد چرخه په حرکت باندې پیسې پیدا شوي، تولیدات کېږي او مارکیټ پیدا کېږي، نو خلکو ته کاروبار پیدا کېږي. په افغانستان کې متاسفانه هغه رقم نه ده. اول خو مثلا که افغانان څنګه وکړي چې هلته سرمایه گذاري وکړي؟ ځکه چې اصلا خو هغه قانون سرمایه گذاری موجود نه ده. الله تروسه د طالبان حکومت پر رسمیت نه ده پیژندل شوی. نو د افغانان چې مثلا کوم هغه نظر تاسو لري چې مثلا که څنګه دوی کولی سي ایجاد د شغل وکړي یا هلته سرمایه ګذاري وکړي تر څو پورې کار تولید شي او واقعاً باید داسې وشي، اما متاسفانه طالبان په دغه برخه کې په هغه شکل چې باید دوی ورته متوجه اوسېږي دغه اړتیا ورته دوی توجه نه ده کړې. دوی به هغه قانون سرمایه ګذاري باید دومره واضح وایي چې نور به چاته بس هغه ویره موجوده نه وای، ځکه چې اوس که دوی ادعا کوي چې امنیت خوندي ده، خو امنیت خوندي ده قوانین معلوم نه دي، خلک پرې باندې مطمئن نه دي که زه چېرې د سرمایه ګذاري کوم په دې لپاره هغه ضمانت چې داسې بس هم په دې کې به لاس اچول کېږي یا دا به له بینه نه ځي. اوس فعلا زیاتره کسان په همدغه باندې هغه کوي بس پنه کبی چې هغه اړمند اړوند کسان ته یو اندازه د میاس یو پیسې لګي تر څو پرې یو ملګری پیدا کړي او لولګې د وښ غوړل سي. نو دا دوه متفاوت حالتونه دي چې سیاسي ثبات نشته، پرسنه پیژندل شوی نه دي، قوانین موجود نه، نو ځکه سرمایه گذاری نه کیږي. او معلومدار که چیرې سرمایه گذاری وشي او طالبان هم دې موضوع ته متوجه سي، معلومدار دا به یو ډېر ښه فرصت وي چې خصوصي سکتور کا زمينه د کار برابر کړي. په دنیا کې زیاتره نه کار هم دغه خصوصي سکتور تولیدوي، شخصي سرمایه گذاران یې تولیدوي.
مانانه اغلې کړخید د دې خطر چې د بحث اصلي موضوع ته بیرته راوګرځو، او هغه دا ده چې څنګه کېدشتي چې لاړمن او افغانانو سره د نړیوالو مرستې منظم شي، منسجم شي، او د خلکو شکایتونه که بیخي رفع کیږي نه تر یو حده پورې راکم شي، ځکه نن سبا شکایتونه زیات دي. ازادي راډیو مثلا په تیرو درې څلورو اونیو کې شای په زرګونو پیغامونه ترلاسه کړي وي چې خلک د مرستو له بهیره شکایت لري. احمد زی صاحب، که چیرته تاسو که څام جنو وړاندیزونو ته مو د خبرونه په ترڅ کې اشاره وکړي، خو که چیرته تاسو وړاندیز وکړي کوم ګامونه باید واخیستل شي چې دغه مرستې منظم او منسجم شي، طالبان څه وکړي او نړیوال څه؟
خدیر دغه مخ کې چې په کړوخیل صاحب په تفسیره وکړه، هغه ته موږ په اقتصادي اصطلاح کې ریمیټنس ریمیټنس یعنی خارج کې چې کوم افغانان دي خپل خپلوانو ته پیسې لیږي، دا په اقتصاد کې کوم واغه رول نه لري. موږ د دې لپاره بل اصطلاح لرو، هغه موږ وایي فارن ډایرکټ انویسټمنت، یعنی خارج نه کوم د سرمایه گذاري لپاره چې پیسې راځي هغه دې سید په شک کې نشته چې 3 میلیارډ ډالر پورې زموږ ریمیټنس راځي، واغه د روزمره کارو لپاره راځي. بس چاته خوراک ضرورت وي، چاته څه ضرورت وي، هغه په اقتصاد کې کوم داسې خاص رول نه لري. فارن ډایرکټ انویسټمنت یا خارجي د مستقیمې سرمایه گذاري مهمې دي چې په هغه باندې کار وشي. دوم دا ده چې د دغه مرستو د ښه تنظیم لپاره باید ضروري ده چې اوچا او ملل متحد، یوناما، اسلامي امارات اړوند ادارې دا باید ټول کینی او همغږي وجود راولي. او دې لپاره خدای دې چې پکې مشرتابه خلک چې لکه ملا برادر اخوند او دا نور چې صلاحیت لري، هغه خلک باید پدې کې را داخل شي، دوی سره یو ځای کار وشي او پدې خلکو باندې زړه بد کی. او ضروری ده چې داسې د خپل منځ کې کوم چې اختلافات دي، چاري خپل سیاسي اهداف پر مخ بیایي، دا باید لبین لاړ شي او نور خلکو رحم وشي او په هغه هنګي سره د کومکونو مرسته د یو بل سره په پلانونو په شریکولو سره د یو بل سره د یو د هنګي یو پروسه مز سره وړلو سره.
یعنی تاسو احمد صاحب، یعنی تاسو امید لري چې دا ممکنه ده؟
بل بله.
مثلا د جنو ماسیسو استاسي دا وایي چې باید په دغه ماسیسو کې مېرمنې کار وکړي چې د دوی په وینا فرزند کوندو ته مرستې ورسي، یا کورنیو ته چې نارینه سرپرستان نه لري هغوی ته مرستې ورسي. اما بل ورته طالبان له دې سره مخالفت کوي، نو څرنګه به دوی سره نتیجې ته رسي؟
هو طالبان له دې مخالفت نه بس خلاص واشي. کوندو د خزو کار کول په اسلام کې ناروانه ده، حتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې خزو په جنگ کې برخه اخیستې ده. نو دا خو کومکونه دي عمرسته رسول دي، دا خو مشکل نشته. طالبان له دې ضد نه باید نور لاس پورته کړي، صحیح ده هغه حجاب دې کوي، اما کوم حجاب چې حکم شته نور بس خزو ته باید الله مساعده کړي او زمينه ورته جوړه شي، او په دې خزو باید په دې شانو کې داخلي وي تر څو کول شي کوندو سره رندو سره کومک وشي. یو مردانه خو بل لاړ شي بند به کار وکړي، لیکن کونډه رنډه په بیچاره څه وکړي، بس کور کې په ناسته یې کور کې پرته یې باندې امکانات نشته وسره، نو خامخا به لوږې او فقر سره مخامخ کیږي. نو اسلامي امارت باید له دې شیانو نو لاس واخلي او دا ښځې پرېږدي چې په حجاب په مراتولو سره وکولی شي په دغه ادارو کې کار وکړي.
احمد صاحب، د 2023 کال په روسیو کې چې په جنو ماسو کې طالبانو د شزو په کارونو باندې بندیز ولګاو، له هغه وروسته دغه شکایتونه ډیر زیات شول. نو اوس چې ورته ګورو په دې باندې ډیر وژده موده تیره سوې ده، لا هم دا مشکل نه دی حل شوی. بیا هم زه له تاسو دا پوښتنه کوم، بیا هم ممکنه ده چې دا مشکل حل شي؟
زه فکر کوم چې تر څو اسلامي امارات خپل هغه پالیسي تغییر نه کړي دا مشکل نه حل کیږي. پالیسی باید د خزو په حقوقو کې دا باید په نظر کې وساتي. دا چې کوم اسلام دعوه کوي خو دا قرآن مجید زه خپل مطالعه کوم او زه ترجمه کوم، د قرآن مجید د ښځو د حقوقو په باره کې دیارلس آیاتونه خو ما لیدلي، نه دیارلس آیاتونه. او که چیرې بیا د اسلامي عمارت د اسلام دعوه کوي نو بس باید په دغه آیاتونو باندې عمل وکړي. دا پرېږدي چې پلاني عالم داسې ویلي، پلاني عالم داسې ویلي، پلاني عالم داسې ویلي، نه. قرآن ستا په هغه کې واضح د ښځو حقوق شته، په هغه دې عمل وکړي، مشکل حل.
مننه احمد صاحب. په اسلامي علومو کې سیدی صاحب دکتورا کړې ده، له دوی به واورو. سیدی صاحب ستاسو نظر.
مننه، اجازه راکړئ یو څو نقاطو ته تلګرافي تمرکز وکړم. یو سیاسي مذاکره ده، بل مناظره ده، سیاسي به اصطلاح دیدی مناظره ده. موږ په سیاسي مذاکراتو کې نه باید مناظرې داخل کو چې داخل کړي مې دي. طالب په څه شي چې باور لري تغیر دي کې، ولې تغیر کې فتوا یې هم نشي ده. زما سپارش طالب ته دا دی چې هیڅ شی مه تغیروه، مګم ته څوک یې چې زما په اولاد تطبیقې، ته د اول مشروعیت واخله، بیا یې مه پرېږده د تمام مکاتب وتړه. داسې باید سوال مطرح شي. طالب دې د هیڅ شي نه چې په اعتقاد لري او مفتي یې ورته ویلي دي ځان دې نه ګناهګاری، خو اول دې خپل مشروعیت واخلي. یو موږ په بحثونو کې څو شیان سره ګډوډ کړ. سکتور شخصي زه چاته پیسې لګم، هغه څنګه مصرفوي، دا به څنګه تنظیم شي. یو توصیه دي یاره که داسې دې وکړو ښه به وي، داسې دې وکړو دي، اما نور تنظیمېدلی نشي. دا د هر چا شخصي کار دی چې هغه هلته یې پلو خوري که هغه هلته یې سکتور جوړوي. مطمئنا دا ښه تجربې دي چې عام شي، چې وروره یو شپږ دانې کراچۍ واخله، خلکو ته یې په لاس کې ورکړه، پله دې پې باندې جوړه کړي، په قندي پشمک دې پې باندې جوړ کړي، هغه دې پې باندې خرڅ کړي، دوامدار. دا یو سلسله سپارشونه کېدلی شي، اما د دولت او د حاکمیت درست تعریف باید وشي. اما هغه چې درنې خړوخر خورو ویلې، دلته زه د یو تاجر په صفت په دې باندې امنیت کې یم چې دا قومندان صاحب ښه سړی دی او د خدای نه ډارېږي او خدای دې نور هم ورته کامیاب لري. زه دا شته ضرورت نه لرم. زه دې ته ضرورت لرم چې دا حکومت د دا چې سهار ښه را پاڅېدلی دی که خراب را پاڅېدلی دی، چې نن مې وحی که نه وحی، زما باید حقوق او وجایب او حدود په قانون کې معلومی، چې دا نه دی معلوم. په دې خاطر باندې د حکومت وجیبه د انفراستراکچر، سرک، تلفون، تلګراف، امنیت، ټاکس، مالیه، د دې جوړول دي. دا چې زه څنګه تجارت کوم، هر هغه حاکمیتونه، سوسیالیستي حاکمیتونه چې تجارت کوو، دولت ښه تاجر نه دی. د طالبانو په حاکمیت کې داسې تمایلات شته دي چې دولت خپله تجارت وکړي. هیڅ حکومتونه په نړۍ کې په یوویشتمه پیړۍ کې ښه تاجران نه دي، لا مالک مال دی. دا د خصوصي سکتور کار دی. د خصوصي سکتور باید دولت ورته انفراستراکچر برابر کړي، چې متاسفانه د طالب په حاکمیت کې په دې مورد کې داسې خلاوې دي چې سړی ورته کینی لست ورته واچي، ډېر غدي. په دې خاطر باندې دلته یو سلسله سیاسي خبرې دي چې په مبدا کې باید روښانه شي، د حکومتداري خبرې دي چې باید په مبدا کې روښانه شي، د قانون خبرې دي چې په مبدا کې روښانه شي.
سیدی صاحب، دا خو ډېر شان دي، لیکن که چېرته بیرته هغه سوال ته راشو چې د میرمنو په برخه کې له اسلامي اصولو سره سم که تاسو یو لطفا توضیح
ورکړئ. مناظره شوه نو مناظره شوه چې هغه وایي دا صحیح دی او زه وایم دا صحیح دی، دا نو کینه نو چې لاس کالو کې فیصله کې کښل کا. زه داسې سوال نه مطرح کوم. زه ورته وایم چې ته څوک یې چې زما په لور تطبیقې، ته مشروع نه یې. ته چې مشروع شوې، راځه د مشروعیت لپاره کار وکړو، بیا تطبیق.
خو بیا دلته سوال ده، همدغه سوال هم وبخشئ، همدغه سوال نتیجه به څوک تر کله پورې اخلي؟ یعنی په افغانستان کې په دې شلو کلونو کې دا نتیجه وانه اخیستل شوه؟ څه باندې شلو
که چېرته غواړو د دې ټولنې د جنګ نه راووزو، قانونیت طرف ته لاړ شو، یو سلسله واقعیتونو باندې باید اعتراف وکړو. زه چې د چا سره کینم، طالب چې د چا سره کینی، طالب د خپلو شهیدانو تطویل نه کوي چې د هر څه چې اعتقاد درلود دغه نه تیر شي، نه دي تیریږي. د مکتب د شپږم بسم په بوانی باندې، اما خپل هغه عقاید او هغه برداشتونه چې د دین نه لري، زه متفاوت لرم، دا متفاوت لري. دا د هغه وخت په حکومتي وسایلو باندې تطبیق کی چې دا مشروع شي. دا هغه بنیادی سوال دی چې متاسفانه نه نړیوالې ټولنې ته رسولی شم. د منطقه و نه دي ته چې ته څوک یې چې زما لور مکتب ته نه پرېږدي. زه خو وایم چې اوتو العلم درجات، برتری د علم د علم الادم اسماء كلها او یو سلسله نور برتری ګانې شته دي چې اغا ماته ثابت دي چې خزر شارواله وا چې خزر د بیسلا اولاد تربیه کړي د خزر د لمن نه انبیا میراث تر رسیدلی دا هغه شیان دي چې دي کې منطق نه دی په کار هر وخت چې غشه اولیندا علم فرض د اسلام د دفاع لپاره اوس هم مقصد فرض دی کمپیوټر دا زما برداشت دی اما کته بل برداشت لري چې والله علوم خو مباح دي نو دا خو ته ځان مشروع کا به مباح کړه سوال نه دی چې جنگ چا شروع کړی جنگ هغه چا شروع کړی دی چې په ټولنه باندې خپل نظریات تحمیلی مطلق لینانی ده او نور ته توجه نه کوي انفراستراکچر نه جوړی او دا هغه نور یو سلسله مسایل دي چې واقعا موږ باید په ډېر دقیق شکل باندې سره قیچی کو جدا کو او سکالپل د ډاکټر په کار دی نه ساتو
مننه اغلی کړو خیل د خبرونه څو دقیقې پاتې دي ستاسو وړاندیزونه به څه وي څنګه کېدای شي چې دغه کومې بشري مرستې چې له افغانانو سره نړیوال کوي دا تر یو بریده پورې مستحقو کسانو ته ورسي په دې برخه کې ستاسو وړاندیزونه به طالبانو ته څه وي چې اوسني واکمنان دي او په دې برخه کې به مو مؤسسو نړیوالو ته څه وي
خا اول خو غواړم چې امازي سپته ورته وایم چې دا غارمټنس تاسو نو متورک درسته ده دا د لپاره مهم دي چې د افغان ولس د قدرت خرید پورته به کې چې پیسې و نه لري هڅه متولیدات وي او پیسې نه ویني د څنګه څوک واخلي نو دا ډېر مهم رول لري یو موضوع اوس راځو په دې باندې چې زموږ ولاندیز چې دا اول خو هغه افغانان چې په اتاق سیاسي فعالین کې مدني فعالین دي باید سره همغږي شي افغانستان باید پرینه دی چې لا نور بشری بحران ته ولاړ شي او دنیا د دې مسایل یا اندېښنو یا د نیواکو په خاطر باندې کومکونه یا محدوده کی او یا قطع کی چې فکر کوم چې افغان ولس باید دې ولګ او دې هغه قیمت باید ورنه کی او باید موږ ادا کار وکړو یو موضوع دوم موضوع دا ده چې په افغانستان کې خپل د قومي مشران دي کې مذهبي مشران دي امیدوارم چې دوی د طالبانو سره بد خبرې وکړي ځکه چې طالبان چې دومره اوایت راټولوي دومره قراردادونه ورکوي ماده د استخراجوي نو دغه پیسې د خپل امر بالمعروف ادارې ته ورکړي یا د نورو جنگیالانو ته ورکړي ولې د خوارو غریب پیسې چې مثلا بهرنیان راځي کومک کوي چې دوی له ولګي نه وشغوري هغه شي او همدارنګه ماسات باید دغه منطقې په پیسې د کلی مشرانو ملکانو سره خبرې وکړي چې باید دغه طالبان سره خبرې وکړي چې مداخله کم کړي او سر ودی ودی وایي کله رقم مداخله راوونی دا کومکونه قطع کیږي ولوس خپل متوجي کیږي چې دا کومه قطع سو نو دا بل لارې چې خلک مثلا واخه نشي خورلای نو مطمئنه چې خلک دې ته به اړکی کی چې به لار سي مسولینه د منطقې سره خبرې وکړي او همدارنګه مشرانو سره بد خبرې وکړي کغه عبدالغنی برادر دی کغه سراجګی نقانی دی ک ملا یعقوب دی ک نور غکلسان چې لږ متفاوت فکر کوي همدارنګه کغه متقیم د کلسان به په دې باندې تصمیم باندې ورسي یو دی وزیر ته باندې واقعا نگران سي نو دوی سره بد خبرې سي او به ملي ټولنه باندې شمول دي نه چا باندې سره خبرې وکړي که دا لاس وهنه باندې نشي دا په کومکونو پر اتاک او په تمزه باندې تاثیر کوي تاسو باید مخه ونیسئ ځکه چې افغانستان نور ولګ او تنګدستي نور نه ستا عملولی او فکر کوم دا کچیر واقعا بشری بحران دوام پیدا کړي دا قحطي خاطر زی او دا به فکر کوم یو ستر ناورین به وي چې بیا به طالبان نشي کنټرول
فکر نه کوي هغه لکه خل خصوصا په دغه شرایطو کې چې جامعه را روان دی او په ژمي کې دا ضرورت هم په زیاتی دودي
کاملا ځکه چې خو هم دا اوس هم هغه به ملکونه چې کومکونه وعده کړ هغه کومکونه نه دی راپوره کړي نو خو که دا رقم دغه ګزارشونه زیات شي هغوی لپاره یوه ډېر ښه بهانه کیږي نو ځکه ما وویلی چې هغه څوک چې د باندې باید ډېر په قوي دادخواهي وکړي چې دا کومکونه ورسیږي او په داخل کې زمونږ ملک زمونږ قومي مشر زمونږ سپینګیری او عالمان دا ټول به طالبان سره خبرې وکړي چې لاسوهنه بند کړي تر څو پورې اړوندو کسانو ته کومکونه ورسي
مننه احمد صاحب وخت کم پاتې دی په لنډو کلو سن ستاسو نظر واخلم څه باید وشي که څه هم یو ډول تکرار دی خو په لنډو
اول دا چې هم ملل متحد چارواکي هم د اسلامي امارات چارواکي په ملت باندې زړه خو کې خلک د خراب دي وزیر زوزت خري خراب ده او دوی په زړه سوزي سره یو ځای سره کینی یا مهنګي وجود تراولي پلانونه سره یو ځای کی په خپل په شریک سره د کومکونه سره مهنګي او د کومکونه په تر سره خلکو ته غوړس
مننه سیدی صاحب په یو جمله کې تقریبا 600 وړاندې سپڅوي
ما اخرانی بحث وانه ولې د ماجوندې تلیفون درلوده په هر صورت
بله یعنی څه باید وشي چې مرستي ورسي
کار اهل کار ته وسپارل شي، د طالبان حکومت مداخله ونکي، نړیواله ټولنه باید د یو داسې میکانیزم پر بنیاد باندې مرستې خلکو ته ورسي چې د طالبانو مداخله پکې نه وي.
مننه مننه سیدی صاحب، لتاسو مننه کوم، احمد زی صاحب لتاسو منندویم، او اغلی کړخی لتاسو.